السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالب چارواکي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته وایي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه شوې وي هغه نور لاملونه کېدلی شي.
د طالب چارواکو دغه ادعا څومره درسته ده؟ دا موضوع مو د چارو لوی وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې.
نظر په هغو بې امنیګانو چې پخواني رژیم کې وجود درلوده په هغه تقدیر قطعا بې امنی نشته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به په دې ولایت کې په ښه ډول تطبیق شي.
زموږ له واکسین لپاره نه هیله ده چې په دغه مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداري باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تیره اونۍ تطبیق شوی او د کونړ په ګډون پاتې 19 کې سبا پیلېږي. په دې اړه چې تر اوسه دغه کمپاین په ترڅ کې څومره ماشومان واکسین شوي، د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د څانګې له یو مسؤل سره غږیږو. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو واهزانو د لټې پروګرام مه هېروئ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې. یو نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني صدر اعظم د کورونا وبا د څلورمې څپې په وړاندې په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. کڅم لوجمی رئیس په کابل او ننګرهار کې د لښ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپی کېدو راپورونه ورکول سوي. خو طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. اسلامي امارت چې عمومي عفو اعلان کړی ده په هغه باندې ولاړ دي، هیڅ چاته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبان له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوزینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا داسې محل کړي چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبريال حمید سیغانی وواژه. رویټرز اژانس راپور ورکړي چې په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. د پیښه مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابل ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان چې مې بعد لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د کواګایا کویل شار په زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بان مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او د یې نیولې دی. الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشی په باب نور جزئیات ورنه کړل. دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګازو د کارونې له کبله 15 کسان ووژل شول. په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل. د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب شوه چې لویدیځ د سودان لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د تلرمې څپې د لا خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي د کبله شاید د جرمني د روغتیایي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنه کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو څلورو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 5,116 نوې مثبتې پیښې ثبت کړې چې تر دې مخکې دومره لوړ شمېر نه و ثبت شوی. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کېږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیو لوړېدو او اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کېږي چې یو ګوند به هم ونسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېیمې ټاکنې دي. بلخوا د بلغاریا په اړه خبر ده چې د دغه هیواد چارواکي وایي تېره شپه د یوه روغتون د کووید 19 ناروغانو په څانګه کې اور لګېدو درې ناروغان مړه کړي دي. د سلیپین جنوبي شارګوټي په مرکزي روغتون کې دغه اور پر ځایي وخت نن سهار وختي 3 بجې په هغه خونه کې ولګېد چې د دریو ناروغانو تداوي پکې روانه وه. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټیډیوم کې مسابقه کوي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسله ته طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې د دوی په وینا تر شا یې بیل عاملونه دي، اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. د ناامنیو څو وروستیو پیښو کې چې تیرو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل ولایتونه شاهدان ول، لږ تر لږه د 9 تنو د وژل کېدو او نږدې 40 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د یو شمېر دا ډول چاودنو او حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. هغه ډلې چې طالب چارواکي د بشپړ ځپلو ژمنې کوي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب و، خو ښکاري چې په دې برخه کې هم له رنګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې چې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 5 ځایونو کې خونړۍ حملې هم وکړي. د اګست په 6 د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 178 ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جمعه تر مخه ځان مرګې برید چې پکې 80 ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جمعه دننه ځان مرګې برید چې پکې 50 ووژل شول او 100 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جومات کې وسلوال برید چې پکې 40 ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون برید چې پکې 25 ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ، پروان او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 ټپیان دي. د یکشنبې پورس پکتیا کې 2 ښځې چې د کابل د شکردري اوسیدونکي په مرموز ډول په ډز وویشتل شوې او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتله یې امنیت 100% خوندي کړی او د مرګوبل شمېرې 0 ته راښکته کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو ناامنیو لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي تربګنی بولی.
زه په غرد ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په شهر او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کېږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو کې هم وخت نا وخت داسې پیښه رامنځته کېږي.
په وروستیو نامرویو او چاودنو کې د افغانستان یو شمېر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې یو قرباني هم خبریال حمید سیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خوا یې مېرمنه فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې 2 خبریال دی چې وژل کېږي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. هو به هو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست، خو پرې چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول، خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرګ ژوبله یې زیاته ده پړه یې داعش منلې، خو طالبانو په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
سبا د نومبر 15مه وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کیږي. په دې موده کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د ناامنیو د څو لویو او وړو چاودنو او حملو شاهدان، خو په ټوله کې ویل کیږي چې افغانستان د پخوا په نسبت اوس امن شوی دی. د طالبانو دغه دا چې وایي د پخوا په پرتله په افغانستان کې امنیت سلسله نه خوندي شوی او د مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راکده شوې. دا موضوع مو د چارو له یوه کتونکي ودیر صافي سره مخکې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې په دې اړه د هغه نظر وپوښت.
بلکل زه دا ویلی شم چې نظر په هغو بیامنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بیامنی نشته او سل په سلو کې په امن کې دی، مګر سل په سلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا کیږي، یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو. نو اوس که دوی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو په رژیم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي.
سبا وخت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کیږي. د اګست په 15مه دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یوه طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي؟
موږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپه دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک دی کیدای شي چې هغه باز دایو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ. نو هغه ځای ته چې باز ځینې ګروپونه پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په پخوانی حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډیر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هیله من چې دا به هغه ځواک وي چې وکولی شي افغانستان امن کړي. دغو ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیرې پوځي هڅې وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نشو کولی. له طالبانو دا توقع کېدله چې باید افغانستان امن کړي. علت څه دی چې طالبانو نشو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته؟ ده اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته وروګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي. هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید دغه جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته پام نه خطري او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي، فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان څه راغلي دي چې بېډز دوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړی، د ولسو نه شروع کړی، ارګ ته زنګ اسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت.
یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې 40 کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو څه ویلی شو چې د اخیری کار ټول نه بیسه د امریکایانو طالبانو د عملیات د لاس لاندې وو او هر وخت یوغوی وتلي دي که یو څو وسله یې وړي وړي به وي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي او د افغانستان که درې لکه عسکر وو که یو لکه عسکر وو یو ټوپک یې هم ځان سره نه ده وړی یو عسکر هم دوی مقابل کې درېدلی نه ده ټول طالبانو ته پاتې دي ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلق باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې
د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی و چې د افغانستان د عمومي وضعیت امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو ده چې طالب چارواکي وایي چې د پخوا په نسبت اوس افغانستان امن شوی دی. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. په کونړ کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن د واکسینو د کمپاین د پیلېدو سره چارواکي وایي چې دا کمپاین به په دې ولایت کې په ښه توګه عملي شي. په دغه کمپاین کې به نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو ضد واکسین کمپاین په ټول افغانستان کې پیل شوی چې تېره اونۍ په 15 ولایتونو کې تطبیق شو او د کونړ په څېر پاتې نورو 19 ولایتونو کې به دا اونۍ تطبیقیږي. دغه کمپاین به 4 ورځې دوام کوي. د روغتیا وزارت چارواکي هیله مند دي چې په دغه کمپاین کې به نږدې 10 میلیون ماشومانو ته البته له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي. په دې اړه به وروسته د روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو خو لومړی پام وکړئ په دې اړه له کونړه رالیږلي راپور ته.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ګوزن ضد واکسینو د تیرو کمپاینونو په پرتله به نوې پیل شوی کمپاین ډیر بریالی وي او د واکسینو رضاکارې ډلې به هرې سیمې او هر کلي ته ځانونه ورسوي. د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد د یکشنبې په سهار د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل ټولو اړوندو وسلوالو او ولسوالانو ته یې لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو رسولو کې پوره همکاري وکړي.
دغه مورد کې پوره اخلاص او پوره ایمانداری باندې دا کمپاین باید په مخ باندې بوسي او د ماشومانو له اقاربو له پلرونو نه مو غوښتنه داده هغه ماشومان چې عمر یې له 15 کلونه کمی باید واکسینې کړي تر څو د دغه مهلک مرض مخنیوی پکې وسي او د موږ له خپلو مسؤلینو نه غوښتنه داده چې په دې مورد کې د واکسیناتورانو مکمل همکاري وکړي د امنیت په برخه کې له ملا امامانو نه غوښتنه داده چې په دې مورد کې عام پوهاوی وکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مشر حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځنی کمپاین کې به له 15 کالو کم عمره نږدې 2 لک ماشومانو ته د واکسینو څاڅکي ورکړي.
د دوره کمپاین کې به 1,290,250 د 15 کلن کم ماشومان هدف وي او 1,03,000 ماشومان به زمونږ د ویټامینې لپاره هدف وي. دا به انشاءالله درې ورځې جمعات په جمعات به انشاءالله او په دې کې زمونږ 10 کسان د ولسوالۍ مسؤلین دي او 121 کسان د کلستر په ساحه باندې زمونږ مسؤلین دي او 2,680 کسان زمونږ کور په کور یا جمعات په جمعات ګرځنده کارمندان دي.
هغه زیاته کړه چې پخوا د ولایت په زیاتو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله یې نشو کولی چې هرې سیمې ته لاړ شي نو په همدې اساس ترې په هر کمپاین کې په لسګونه زره ماشومان بې واکسینو پاتې کېدل. اوس هیله لري چې هر ماشوم ته به واکسین ورسیږي. تیر کال په ننګرهار کې د واکسینو په کمپاینونو کې د وسلوالو کسانو لخوا 100 تنه ښځینه او نارینه کمپاین کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته خو سږ کال لا په یاد کمپاین کې د کومې امنیتي پیښې خبر نه دی راغلی. په کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې په داسې حال کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې له دې وړاندې د روانې میاشتې یعنی لړم په 19 نیټه د هیواد په زیاتو ولایتونو کې دغه کمپاین پیل شوی و. په تیر 2000 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې له واکسینو شاوخوا 4 میلیونه ماشومان پاتې ول او له امله یې د ګوزن په لاعلاجه ناروغۍ 45 ماشومان اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هیله څرګندوي چې که چیرته روان کمپاین په سمه توګه ترسره شي نو ورسره به په هیواد کې د پولیو وایرس له منځه ولاړ شي.
د پولیو ضد واکسین په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن هم له کابل سره وصل دی. ډاکټر صاحب مومن، خبرونه ته ښه راغلاست.
خوشاله اوسئ. بس خپل واره ما سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
لومړی راته ووایه ډاکټر صاحب، په 15 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین تطبیق شو، څومره دغه ماشومان واکسین کړی شو؟
نو موږ الحمدلله چې دا کوم کمپاین شروع کړو، رسمي افتتاح موږ په 3 نومبر وکړه. نو کوم د هغه مطابق د موږ د ګایډلاین یا طریقه کار مطابق چې تیارای شوی وو، نو 15 ولایتونو کې ټریننګ مکمل وه کې موږ کمپاین شروع کړو. او د 9 ولایتو کې چې کوم پاتې وو په هغه کې په 15 نومبر شروع کېږي. نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو، موږ کولای شو چې هغه ارکان یا ټارګیټ تاسو سره شریک کړو چې موږ هر ځای کې هغه کوو، لکه بعض ځایونو کې موږ ډېر ښه کوریج لرو. موږ د پولیو په کمپاین کې کامیاب کمپاین هغه وي چې موږ 90% کوریج ولرو یا په 6.5%. نو بعضې ځای کې چې په هغه ځای کې کرانیک ریفیوزل موجود وو یا ډېرو ځایو ته رسیدګي مشکله وه، نو په هغه کې موږ ساکل الحمدلله څه مشکل نه وو. په 15 ولایتو کې چې زه یو مثال تاسو ته وړاندې کولای شم، لکه د خوست په کلندر ولسوالۍ کې مخکې 3 کلونه مخکې کمپاین نه کېدو، نو اوس هغه ځای کې کمپاین وشو. یا د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې تقریبا 1.5 کلونه راځي کمپاین وشو د پولیو د واکسینو، نو هلته د لومړي ځل لپاره کمپاین وشو.
ډاکټر صاحب، په ټوله کې راته ویلی شئ چې په 2% په دغو 15 ولایتونو کې دغه کمپاین تطبیق کړئ، تاسو وکړی شئ چې تطبیق کړئ؟
نو د هر ولایت موږ بیل ارکان لرو د تاسو سره شریکو. خو یو مثال په ډول په خوست کې موږ 100% کوریج لرو. موږ ټارګیټ 3,10,000 ماشومان موږ ټارګیټ وو چې دا باید واکسین شي. نو اوس موږ چې کوم واکسین کړی دي تقریبا 3,15,270 کسان ماشومانو ته موږ پولیو کړی دی، چې دا په هغه حساب د نوې نه جګېږي، نو تقریبا 100% راځي. نو موږ دپاره یو ښه لاسته راوړنه ده.
مخکې د دغه واکسین د تطبیق په وړاندې ځینې ستونزې وي، ځینې امنیتي پیښو سره تړلي، ځینې امنیتي وضعیت سره، او ځینې نور هم ټولنیزې او نور ستونزې وي. دا ډول دغه کمپاین تاسو څه ډول تطبیق کور په کورو، جومات په جوماتو، که په څه ډول باندې په دغه 15 ولایتونو کې؟
دا کوم وخت چې کمپاین شروع کېږي د هغې نه مخکې د ځایي مسؤلینو د صحي کارکوونکو، موږ د نړیوال کوم صحي سازمانونه چې دي، موږ د صحتمې وزارت او موږ د کوم ریاست چې دا NEOC، نو دوی په ګډه یو پلان ټاکي. هغې پلان مطابق بیا ټرینینګونه کېږي. نو سږ کال د موږ مشوره په دې وشوه چې جومات په جومات کمپاین وشي تر څو ښه نظارت وکړای شو او ټولو ماشومانو ته واکسین ورسولای شو.
په پاتې 19 ولایتونو کې تاسو ویلي چې سر له سبا دغه کمپاین پیلېږي، 4 ورځې به دوام کوي. څومره هیله من یاست چې آیا تاسو به هغه هدف ته چې ټاکلی مو د دغه کمپاین په ترڅ کې چې نږدې 10 میلیونه ماشومان دي، آیا دا به وکولی شي چې ټولو ته ټول واکسین کړي پولو په ضد؟
انشاءالله موږ پر هغه هیله مند یو، ډېر خوشبین یو چې دا ټارګیټ موږ ترلاسه کړای شو. دوی پاتم د نومبر موږ په 15 ولایتو کې کمپاین شروع کړو، په پاتم د نومبر په د پاتې 19 ولایتو کې موږ د هغې ټریننګ شروع کړو، ځکه کوم ځای کې چې کمپاین کېږي د جومات په جومات یا ماس ټو ماس یا سایټ ټو سایټ، نو هغې لپاره مایکرو پلان او ټریننګ نوه بدله ده. نو هغه تیاری په خاطر موږ د دوی ټریننګ شروع کړو چې یو هفته په بر کې نه شي. نو هغه ټریننګ نن ورځ مکمل کیږي او سبا به ان شاء الله په د 19 ولایتو کې هغه شروع شي کمپاین. نو موږ پوره مطمئن یو چې ان شاء الله ښه کوریج به ولرو.
په دا 13 ورځو کې چې تاسو دغه کمپاین په 15 ولایتونو کې تطبیق کړ، له کومې دا د ناامنۍ له کومې پیښې سره خو نه وي مخامخ شوي؟
نا الحمدلله چې داسې کومه پیښه موږ ته مخې ته نه ده راغلې. نو یو ځای کې بامیانو کې پواله لومړۍ ورځ لږ واوره وشوه چې موږ د واکسین د ټیمونو په هغه کې لږ څه مشکل و، خو وروسته هغه حل شو. نو کوم امنیتي پیښې راپور نه لرو، خو دې نه مخکې موږ پوره تدابیر نیولي وو.
دا دغه سرداسري کمپاین ورسته پښتنه لډیر زند ورسته په افغانستان کې تطبیقیږي. پولیو هم هغه ناروغي ده چې باید یو ماشوم له 15 کلونو کم عمره څو ځلې واکسین شي. یو خلا یو تشر مسته شوې ده. آیا تاسو به پلان لري چې په مکرر ډول یا په مسلسل ډول د پلان مطابق دا ډول کمپاینونه نور هم په افغانستان کې تطبیق کړئ؟
بله، موږ د کوم هغه کومې برنامې چې دي یا هغه پروګرامونه چې په هغه کې د مور او د ماشوم د صحت یا د موږ د عام ولس د صحت تضمین کوي، د هغه سره موږ پوره ملاتړ یو. زموږ مشران، زموږ کوم افغانستان اسلامي امارت پوره همکاره ده. انشاءالله دا شی به مخې ته وړو تر څو دا نوره ناروغي د منځه یوسو. مخکې لکه تاسو په جریان کې چې موږ مخکې یوه یوه پېښه درلوده، یو په پاکستان کې وا، یو په غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وا. متاسفانه نن یو نوی راپور چې موږ لرو چې هغه په کندوز کې دوه پکې اوس مثبت راپور شوی دی، چې د وایلډ پولیو وایرس یا وحشي وایرس. نو چې دا یو ښه خبره نه ده، خو دا هغه ټول په خني کوم پروګرام ته د ریسپانسبيليټي از موري متوجه کیږي چې هلته فساد موجود وي یا کوریج نه کېدو. نو موږ پوره هغه یو د دې لپاره دام پیسې لا کړی دا چې انشاء الله دا ناروغي به افغانستان نه راځي، یا مخه کوو یا بیرته ریپیټ کوو.
دا د کندوز نه چې د پولیو دوه نوې پیښې تاسو ته راپور درکړل شوی دی، دا ستاسو د کمپاینرانو د کمپاین په ترڅ کې دوی وموندله چې ماشومان په پولیو اخته شوي او په کومه سیمه کې د کندوز کولی شي وویل؟
دا خو دوی سمپل کوي. دا راپور په الحال ماته اوس را ورسېده. نو دلته چې راپور شوی دی، یو په شلم د اکتوبر باندې سمپل اخیستل شوی دی، خو دلته سپیسیفي تیری کندوز خیلې ده. وروسته به دا سپیسیفي کېږي مختصل اوس ریزلټ راغی. اوسه پورې لا موږ میډیا ته هم دا اغانو دا استلای موږ پټنرانو سره اوس ایمیل کړو. د کندوز نه دواړه دی، یو په شلم د اکتوبر باندې هغه شوی ده او بل نوشتم د اکتوبر باندې دا سمپل لګلی شوی دی. نو متاسفانه چې دوه پکې وایلډ پولیو وایرس 1 چې دی دا مثبت دی. سپیسیفي کېری به وروسته په هغه کېږي، ډیټیل به موږ اخلو. هغه ته به بل پروګرام نشو چې هغه دای کې کوم لازم تدبیر دی چې هغه مخته یې شو. خو دا موږ لپاره ښه خبر نه ده، خو هغه چې دا د تحول نه مخکې چې کوم مالته چا دا نه وکړی وي، نو هغه یې مسئول ګڼل کېږي. خو هغه ځای به په ګوته کېږي چې کوم ځای کې دا مثبت دی. بل خل صرف د ولایت سپیسیفیکیشن معلوم دی چې د کندوز ولایت نه دواړه پکې مثبت دي.
ډیر مننه د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني ملي او عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شکوفه ام د لمن ولایت د لشکرګاه شهر معیاري کنیوالی را ما ور ازادي د صدا پیغام ستوما چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستل د طالبانو د مشرانو سیمه دا یې نه ده چې موږ ته به ښوونځي اجازه راکړي چې موږ ښوونځي پرانیست. نو شخص روانه شه اورېدل کې او شو حکومت او کې داسې حکومت او نه کې چې هم شزه زوري هم نارینه زوري دای فمان.
من امروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله تاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. او بنسته او خلک دونه پازابې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځکه خرتوي، خپل شمسیانی خرتوي، وټه کمپاني خرته کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خو بل خو ته حرکت وکي او کوچو بار وکي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کې چیرې ولاسو، چیرې واړو، چیرې خپل گزارو کو، خپل عیالونو لپاره، خپل فامیلونو لپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړي، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې و د طالبانو په لاس کې و، نو دلته کومکونه نسورات لای. اوس چې بیا دا حکومت راغلی، بیا کومکونه نشته. کوي هم ډیر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یاو بوجي وړ ورک شوی دی. هغه هم ټول خراب شوی وړي چې د خوراک نه و. نو دا غزما زغ دی لوړ مقامات پوری ورسوي د خدای په لحاظ دی منتکو ته دی ته توجه کی. دا خلک باندې یو سخت نه اورین روان دی. 100 متر یو نیم 100 متر به یو ټوک شي غټ سرمایدار یاغه به برما و هی دا غته خبر یو دوه انچو به پورته کی. بیا به نو ځانته یو دوه جری په درې جری په کښتو په دا حالت خو نه کور چلول کیږي او نه هم گزاره پکې شي. زکه دا دی غریب اولس دی
ټکور دی در بدر دی، هیڅ څوک پوسټونه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپلو پوسټونو په خپلو ځایو کې ځای پر ځای دي، د هغوی خپل یو گزاره په یو طریقه لاس ته راوړي، نور د ولس غم هم نشته ورسره. دغه زموږ ځغ د خپور شي چې دغه لوړ مقام زموږ ځغ واوري او دغه منطقې ته ارته پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ستاسو په غږ پیغامونه په همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوښو ځانو د لټې خبرونه مه هیروئ. پر دې سربیره د غراز دا به هم واوري چې نن ماښام د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام پای لوبه کې له یو بل سره مخامخ کیږي. خو تر دې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
که څه هم له جمیرا هیڅ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د لشت لږه نه کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپی کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالی او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان نن خبر کړي دا خبره کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږته لږه 18 بندیان مړه شوي او 25 نور ټپیان دي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه شوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره تلویزیونی شبکه وایي چې د سودان امنیتي ځواکونو په پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه اچولې او نیولې ده. الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشی په باب نور جزئیات ندي ورکړي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لا خبرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګیلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را رواني اونۍ به سخت وي. دا په اصل کې ده چې په جرمني کې د څلرمې ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د څه باندې 5000 کسانو اخته کېدل ثبت شوي دي. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ شي چې وکولای شي د کورونا وبا، د انرژي د بایو لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. په بل خبر کې راغلی چې د بلغاریا چارواکي وایي تیر شپه د یو روغتون د کووینونس ناروغانو په څانګه کې پور لګیدو درې ناروغان مړ کړي دي. او ټاکل شوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټیډیوم کې سره مخامخ شي.
او اوس هم پاموکړی سپورتي خبرونه ده.
د کانګ فو د درېمې درجې روزنې د دویم دور ټولګی په کابل کې پیل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا ټولګی چې دوه ورځې به دوام وکړي د کابل، غزنی او لوګر ولایتونو د کلبونو 45 روزونکو پکې ګډون کړی. د ښاغلي قاریزاده په وینا د دې ټولګي له جوړولو یې هدف د روزونکو د ظرفیتونو لوړول او د کانګ فو له نویو معیارونو سره د هغوی آشنایي ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ټولګي په پای کې به له امتحان وروسته ګډونوالو ته د درېمې درجې روزنې سنت هم ورکړل شي. په غزنی ولایت کې د یووالي په نوم د میتای لوبي پای ته ورسېدې. په یو خبر پاڼه کې چې د یاد ولایت د ورزش ریاست خبره کړې راغلي، یاد لوبي چې د جمعې په ورځ د پکتیا، غزنی او میدان وردګو د دوه ویلو پخاړو په ګډون پیل شوی وي نن پای ته ورسېدې. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې سیالیو د کولو هدف د میتای ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي. د دې سیالیو په پای کې درې غوره لوبغاړو ته مډالونه او ډالۍ هم ورکړل شوه. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوال شل اوریز جام په بایلوبه کې نن استرالیا د نیوزیلند په وړاندې میدان ته ښکته شي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 بجې د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې پیلېږي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه او استرالیا هم د پاکستان لوبډله له مخې لرې کړه، چې په دې سره دواړو لوبډلو د نړیوال جام پایلوبې ته لاره پیدا کړه. افغانستان هم چې د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې ګډون کړی و، دوه لوبې یې وګټلې او درې یې وبایللې.
پا په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د پایلوب په باب واوریدل چې نیوزیلند او استرالیا سره مخامخ کیږي. په دې اړه به نور له صفي الله ستنګزي واورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوب کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبۍ کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شل اوریز جام پایلوبې ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوبه کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیا نو لسم اوور کې د 120 یا منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي، خو وایي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وښود همداسې ښه لوبه کوو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته، لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي، بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر. نیوزیلند بیا د نړیوال شل اوریز جام له دوی میډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړي هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د هماغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شله وره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي، نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. استرالیا یو وار د 2010 کال د شل اوریزو لوبو فاینل ته وتلی و، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د استرالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سٹارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شل اوریزو لوبو په ناکاوټ یعنی نیمه پایلوبو یا پایلوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې استرالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شل اوریزو لوبو کې بیا د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 15 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتیره بیا د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تاسو روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په حق له معلومات راکوي، خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په حق له کوم پیغام نه درلود. نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوو عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې رادیو ته غوږ نه ونیولي، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوو عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په حق له معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځي دا به په ګره سره واورو، ورسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
سلامونه ونی کې له دغه راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو، زه کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو، د رکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پیلم. مو د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت ویسیټینګه معرفي کې وازه د شپه کاله مخ کې دلته راغلې وم. بیا شپه کاله زندانی وم او ځان خوشې ما خو کورنۍ دوستان می وای فاک لا هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د ټلیفون شماره ده 0909121001. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه سم خدای په امان.
بله السلام علیکم، بخبری ساعت واجب د کندهار ولایت څخه آزادی راځي ټول امکانات ورته سلامونه کوم ته دې هیله جوړ او خوشحاله بي. ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې درست کال دی چې سره جوانه یم دی، نو بیا د لشکرګان د کندهار ته راغلی دی کچېری کلیوال ما ژغه او لاس خور کړی دی بوج ما ته په دغه ټلیفون شي نه اړیکه ونیسي 0 1 0 2 1 2 شمېره زرګا 0 د پیجوس دوه د سوه دوه اویا.
بله السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلامونه وعلیکم السلام. دغه هیله چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال اوس کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک سوی یم. څومره ساعت دې تکلیف هم لري خپل نوم نسي یادولی، کله کله نوم یاد کړي زما نمبر پرې ولا دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم
0 1 0 8 4 6 8 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي لکه اسبی ستونزم لري دلته ورنه نادره کشوي مونږ سره ده چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږوري ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي زما د ټلیفون شمیره ده 0 4 2 9 3 9 او هم چې کچیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 5 شماره بیا تکراروم 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گران اوریدونکو دا وستاسو د زینو پیدا سوی دوستانو په حق له پیغامونه اوس به هم دغه اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې د خپل رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې.
السلام علیکم زفی زلا انسم د هلمند ولایت نه اشتراک د خدمت یو د ماماجی دی یو کال کې چې مدارک د نیمه شریفلاري د پلار نوم عبد القیوم دی ولس کان عمر له هر څوک چې علامه معلومات لري زما سره په دغه دروش مې اړیکو نیسي افغان د سینش مېره صفر الیا گیش وکنزوس سلور سو پنځه سلویش او اتصالات شمیره صفر اته الیا نیویش شکوش پیته سلور سو پنځه سلویش او روشن شمیره صفر دو الیا یو اتیا نه اتیا سلور سو یو اتیا.
دوی سید محمد د کنړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې بنسټ ما یو تر دې چې مبارک شه نومې ګورسته دا درې څلور کال کېږي چې تاسو په دې اړه پاتې یم چې په دې شمیره زنګوش چې پر اوی شپږ څلور ما ته یو نوی اته دې ټول شي لري دې تر لاسه کې او مونږ ته زنګو.
سلامونه باندې کېږي د آزاد رادیو د ادمن ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی دې کم از کم د ادمن کې کله جګړه په دغه حالت کې ورکسوي 15 کال عمر لري نن مې حضرت الله دی او داود الله کا زوی دی هر مسلمان وروته کې پاره معلومات یې مې د خپل ځغه وي مهرباني له مخې ما سره په ځغه شمیرو اړیکې ونی سي سپر و سپر څنګه دوا وره درې درې دوا سپر څنګه دوا سالات شمیره ده سپر و درې یو پاج نه و اته دوا څنګه روشن شمیره ده سپر و دوا نه درې یو بیا ته و اته و بیا پای کې څلور صفر دا غني شمیرې شمیرې زیات کړو ما صفر و نوېش یو دیش و اتیا سرویش اطلاعات شماره ده که پروه یو دیش نش پیتر اتاویا انزویش بسیم شماره ده که پروه سو پینزه درو دیش شل دو پینزوز سمو سمان رو تک نفال ملمات که ایوینده خل لزاقی خوی شرین دلات پروان السلام علیکم کم شام ده هلمن ولایت مرجی ولی سلیت خانه رو ده محمد شاه پنامه ده وکال چیزیش که کوره نداره کل سویدی پنجوش کاله هم لری تور سین من کته جوان دی دکلار نمه ملا مصطفا خون دی دمش رو نمه ده و چاری او بل ده بل رو نمه ده شاری کار شو که ده پاره معلومات لری یا ده اختل از نجا غاو دی نو لطفا نمه بانده ده مخلی کلان کنه رو المرسله تماس و نسی سپر و سپر تنزه تلور دوا تنزه من سپر دوا شماره تکرارون سپر و سپر تنزه تلور دوا تنزه من سپر دوا از دیر دیر خرخون چکم داشتی داریش ما پیغام پوار وار و نشه که ترچوز مر مشکل حال شی نور موقع نجای کن سلام علیکم
شورو در مجد ایلمن ولایت در باغران در ولسالی سخه خبری که ورو در زمجد یه ورد پرو رو رو رکتی پر ایران که دی خو معلوماتی نست در ایران سخه نادلا که دی معلوماتی نست ورو رو و در مرگ حوازای هم را غلی ده زاغ غوارم چی پا دغا کچیر یو چا تا دا معلوماتی بلالباز پنامه دی دا سما دا کازوی دی دا باغران دا ولسوالی دی وره هر چا تا کچیر دغا پیغام ورسیر و هر چا تا کچیر دغا معلوماتی نو پا دغا لمبر دی مشت زنگ بووی چی پر دوا بیا چی پر دوا بیا ات پینزه بیا چی پر دوا بیا ات بیا و بیا یوا شماره تکراروم بیا چی پر دوا سپر دوا ات پینزه سپر دوا ات و
زاده واتساپ شماره سپر و سپر ات سپر نه دری یو پینزه یو دا د واتساپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مسته زنګ ووی السلام علیکم
السلام علیکم زه محمد کندهار څخه د روند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته غلې و نه دی به نه د کورن دره کړی هغه زما ورور دی نو زما و څنګه ته دا سره زنګ راوي اوس کومر لمبر نه دي سپټ کړی سفر اوسه و یو دیش و پنځوس دنی دي چې سمارا بیا سفر اوسه و یو دیش و پنځوس دنی دي دا غرور دی او ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بختور روز تسلیم کوم
السلام علیکم محمد خالد تزابل ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی د پیغام ازادي راډیو ته پریږدم دا ازادي راډیو ته خمیې ده چې دا زما پیغام نشر کړي موږ یو کلیوال ده نوم یې اشو خان ده په لاوه پښه باندې د انګوسي د څلور میاشتې کېږي چې د کور نه دره کسوی ده او خدای په چاندا پسې ده پانه واړه ماشومانه یوه ښځه یې د ککړې د غسارو ماښام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورور ته کې په دغه باره کې معلومات دي په زده شمېره دې موږ ته زنګ ووایي صفر اوه یو نه یو اته دوه درې تدلور شمعي زل بيع سفر و يو نا يو اتا دوا دلي تدلور داسي دا پاخو مشبتو كدو پا عمر سرائي دا لرگي لگي تللي پا شاندا پسي دا زياسي دا راك نستا دا پلار نمي روزي خان دا دا نم عشم خان دا هر مسلمان ورد كي بطاقا دا دا معلوماتي پر دا غشميرا دي مستزان قوي دا مسلماني دا پارا
السلام علیکم دا زده ردو دا ورکشو و عزیزانو دا پروگرام ټولو خوګو وردون کو تا سلامونه می نوراند که امازو خاکسار خوسته مل چی نارون وطن خوست سلید سخه دا پیغام پرگدما زما یو ورک دوست چی پنوم دا حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کالونو راهیسې لیکور څخه نظره کړی دی د غوښتل چې لاړ شي ترکیه ته وروستی زنګ یې له ایران له نیمروز څخه کړی و چې زه دلته یم خو وروسته بیا معلومات نه کېږي څلور کالونو راهیسې که هر چاته یې په اړه معلومات وي د اسلامي ورورې له مخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکې ونیسئ د ټلیفون روشان شماره د هم د واټساپ شماره ده 0909 یو اتیا د شماره تکرار 0 2 9 8 1 اتو یو یعنی 0 درے واری یو اتیا پدیش پر مکسر زنگو کئی تر بیا خو وختنا استا سور خکسار خستای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و آزادی رادیو ته زدا پیغام پردم چې زما یو زوی دی رخصوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کیږي رخصوی دی د کندهار د ولایت د زړی د ولسوالی د نازی د کلی عمر یې تقریبا 13 کال دی پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی سبقان وای او ډیر چالاک او بیداره هلک دی هر مسلمان وای کې پاک معلومات لري پر دغه شمیری دی تماس لا سره ونیسي 0 1 0 1 1 3 1 2 5 دا به سیمش مراو 0 1 3 1 1 1 3 2 9 دا سلاش مراو سلاش مراو 0 1 8 2 5 9 2 4 2 1 اریباش مرا 0 2 5 9 5 8 2 2. والسلام احترام.
ہلو السلام علیکم دہل مند نالک دفتر نیو دادا مایه اورور د خاولا په نامو ده شهر څمن دل یا چیرې درک لري د اتکاله کې نه درک د پردو چې مې راځنګ وي چې پر وڅ په څلور نه سو شوشته په څواته نه سو شوشته په څواته پر وڅ په څلور نه سو شوشته په څواته خدای څنګه.
السلام علیکم زمو بویدل ارمنی در چین د بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی ته غایزم ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولو ده نه وایم سره خپل پیغامونه نشر کین بیا هم د نور کلو په شان باندې زما پیغام د تر کاډو مز موږ کوم یو را کازی شې دی تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کول سره نظره کړي کار مؤمن مسلمان ورته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم کوم دی هغه غنی دی نو غنی جان کوم دی تقریبا د اتو نو کالو سره خپل کول نظره کړي نو مور پلار کورنۍ کوم دا هغه ډیر زیاته په خپګان ده نو موږ به ډیر خوشاله شو کدی خپل ما आवाज او یبل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري ترجمه خانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات په دا نمبر د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شې ملګرو 0 3 1 5 8 0 1 0 1 یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1. ازادي رادیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د نشرو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور وغوښتل چې کلمه مخکې خو ما کوششونه وکړه در پنشیر در کابل در پروان د یو وخت رکسوی د طالبانو تیر دوره دوران یې د فحال کسو نو بیا د مسنه درک سو خو مشته د احوال د شهید سوی خو وسه فیسبوک یا نیټ ته اکه سر کول سو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرسه د پنشیر ورسره لیکلی وو خو وس خیره اغه کوم نشانه لري چې تکرارون په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک کې یعنی خبرې کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیو د اصحاب لاس لیکلي دي نو تقریبا په عمر درې څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس لیکلي دي په داراس په دې سره سیدا دراسته ورېږي په دې کې د سیدا لیکلري پر د خپل پر نرمک سربېره کې میدان لري د بریټو فرما بین باندې د سبيش نری له کاپو چې مال میږي دا غو نشانه دي د دا سات کار نه کوي ویډیوګان دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نت یا د ویډیو د دنس د لارې مر سي د ازادي رادیو د لارې کوم څه ما زغ هر مسلمان ورور راوري د هر چا سره په دې وطن کې وسي دي آیا تاسو کې ګرځي په وتا کو کې ګرځي زما لمبر ته دي ځنګوي په دغه دغه زما ته د پښ نه را ده
د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر ماته په دا لمبر جنگ وي، ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره وي ماته د جنگ وي، بیا د خبره سره وکړو ادرس براکي، بیا به زه خپل تصمیم ونیسم. د خیر د ده د تګ یا د مسافرۍ په اړه معلومات راته ثبوت سي، بیا زه د خیر ارزی چې وي زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټلیفون شمیره ده ښه په کرا کرا دې تکرار کوم، 0 50 15 نساوایه، بیا دیم تکرار کړم، 0 50 15 نساوایه. کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله به هلمند و سیمان که ایستو پیغام دیدم. زما وزیر چې په کابل کښې ناترکه شوی دی، د صدیق الله په نامه د نعیم پکیزه د باباجي د رنګفیل اوسېدونکی دی. هر مومن مسلمان ورور ته پته یا چا سره په بندخانه کښې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي هغوی وصبي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېر پریشانه ده، د مهربانۍ د مخې د په دغه شمېرو زنګ وهي، 0 4 3 6 3 4 6
او. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نادرکه دی، ورک دی، هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژني ورسره وي، کولی شي پر دغه شمېره باندې زما سره بیا رابطه وساتې. د روزګان ولایت جراوته ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی، حیات الله نومېږي. او که چا سره وي زما سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکړي، زه بیا درته وایم، 0 8 15 6 0 9 22 پر دغه شمېره زما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو کارېدونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم، د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زوی د 10 کاله نه صدر اکا دی، نن د ولي له پلانه نه خو د بدت بل اکا دی. هر مسلمان ورور ته معلومات موږ د په دغه شمېره اړیکه ونیسي، 0 8 0 3 0 4 2 5 ټلیفون شمېره ده، بیا درته تکراروم، 0 8 0 3 4 5 5. ازادي راځي چې ډېره مننه کوم چې زموږ سلام په نشر کې. وسلام په احترام، خدای په امان.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د خوشحاله او آرام ژوند په هیله، د خدای په امان.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم، 0 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.